په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د ټولو ولایتونو د شکایتونو طبقه بندي پای ته رسیږي. د مودودي خبرونې د سر موضوع ده. د کابل د هوا د ککړتیا په اړه هم راپور لرو او د عامې روغتیا وزارت اندېښنه به در سره شریکه کوچی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي په تنفسي ناروغیو دخته کسانو شمېر به شایع ډېر سي. نور راپورونه هم لرو خو تر ارسه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندهار امنی قومندان د دې ولایت په شوربا کولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وشتو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا بندیزونو په تیرو دوو کلونو کې ایران ته $200 میلیارد تاوان رسولی دی. عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې د امریکا د سفارت د باندې او دننه د قهرجنو اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ډارونکو لاسي بمونو کار واخیست. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنی قومندان وای افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه په خورابا کولسوالۍ کې ووشت وسله وال طالبان وژلي. تورن جنرال تادین خان د خبرنن ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه
تیر شپه په خورابا کولسوالۍ کې د قومندانۍ پوستو باندې او سرحدي کنډک باندې دښمن حمله کړې وه چې په دې امنیت په نتیجه کې ووش کسه دښمن جسدونه پرداغلی پاتې دي چې په هغه کې د مخالفینو کې چېدي پنجابیان دي، کشمیریان دي، د افغان دي.
ښاغلي تالین خان دغه راز وویل په روانه اونۍ کې د کندهار پر اوو ولسوالیو ارغستان، معروف، شولي کوټ، میانشین، خاکریز او میوند کې د وسله والو طالبانو حملې په شاتم بولي. وسله والو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیې قوماندانۍ د وروستیو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو جګپوړی چارواکی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدله چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسله والو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغه کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استیلهارت دا خبره له روسي تاس خبري آژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې شخړې په تېره بیا وروستیو دوه درې کلونو کې بیا زیاتې شوې دي. د هغه په وینا یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیتو پرک چاپېریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت یا داعش سره یوځای کیږي. د ښاغلي سترټهارت په وینا دوی دغه راز ویني چې د پخوا خلاف اوس شخړې تر ډېره ښاري سیمو ته غځېدلي. ځان وژونکي او تنظیم شوي حملې له یوې خوا او له بلې خوا هوایي بریدونه زیات شوي چې په نتیجه کې تر ډېره عام خلک وژل کیږي. د رزمی ترکیبی هنرونو یا مکس مارشال آرت ورزشکار حسین سفری د خپل روسي سیال پیتربرګ تر ماتولو وروسته نن افغانستان ته ستون شو. یو شمېر حکومتي چارواکي او د کابل اوسیدونکي د هغه د هرکلی لپاره د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو. ښاغلي سفری درې ورځې وړاندې په موسکو کې خپل روسي سیال سره تر درې مرحلو مقابلې وروسته سیالي وګټله. ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی لسویل او یو شمېر نورو چارواکو سفری ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. نوموړي تر اوسه څو د سرو زرو مډالونه ګټلې دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا بندیزونو په تیرو دوو کلونو کې ایران ته $200 میلیارد تاوان رسولی دی. حسن روحاني دغه څرګندونې نن تهران ته نږدې د ریل ګاډي د یوې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې وکړې. دغه زیان ایران ته د بهرنیو عوایدو او نه پانګونې له درکه رسېدلی دی. روحاني وویل که هېواد په اقتصادي جګړه کې ښکېل نوی عواید به $200 میلیارد زیات و. متحدو ایالتونو پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه تیر کال وروسته له هغې ولګول چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه ووت. دغو بندیزونو تر ډیره د ایران د تیلو صادرات چې د دې هېواد د عوایدو اصلي سرچینه بلل کېږي په نښه کړې دي. عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې د امریکا د سفارت د باندې او دننه د هغو قهرجنو اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ډارونکو لاسي بمونو څخه کار واخیست چې په وروستیو کې د امریکا د هوایي بریدونو پر ضد یې مظاهرې پیل کړې دي. اعتراض کوونکو د امریکا د هغو هوایي بریدونو پر ضد نن د امریکا پر سفارت هجوم وروړ چې په نتیجه کې د ایران ملاتړې حزب الله ډلې لږ تر لږه 25 غړي وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دفاعي اقداماتو په ترڅ کې دوله سخت دریځې چې په دې مظاهرو کې ګډون کړی وو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یې ایران مسؤول وبل ټپیان شوي دي. د راپورونو لمخه د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفیر او د غراز د سفارت کارکونکو له سفارت انتقال شوی رو تر خبري اژانس د خبر د عراق د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله چې نمونه نه دی پټه شوی ورکړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخه د سفارت د هاتې دروازه ماته شوی او انګلټي د مظاهره کونکو له نوتو سره د ډزو غونه هم اوریدل شوی دی. په ویډیوي تصویرونو کې لیدل کیږي چې مظاهره کونکو د سفارت بهر دیوالونو ته اور اچوي. د غراز په ځینو تصویرونو کې لیدل کیږي چې د سفارت د ودانۍ څخه د اورنو لمبې خېژي. په زرګونو عراقیان له سفارت سره راټول شوي وو چې د متحدو ایالتونو لخوا په عراق او سوریه کې د یکشن بې د ورځې هوایي بریدونه چې په نتیجه کې د کتایب حزب الله سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وغندي. متحدو ایالتونو ویلي د کتایب حزب الله ډلې پر 15 مشخصو اهدافو دفاعي هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې دې ډلې څو ځلې په عراق کې پر هغو پوځي اډو بریدونه کړي وو چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. په یو برید کې چې د تېرې جمعې په ورځ وشو د امریکا د دفاع وزارت یو قراردادي ووژل شوی او څو امریکایي او عراقي پوځیان ټپیان شوي وو. کتایب حزب الله چې وایي 50 غړي د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي، د امریکایي پوځیانو پر اډو په بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې نن د ټولو ولایتونو د شکایتونو طبقه بندي پای ته رسیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان قاسم الیاسی
حدود 15 تا ولایت
دی وایي په 15 ولایتونو کې د شکایتونو تصنیف بندي بشپړه شوې او څېړنه یې پیل ده.
بلخه د سولې علي شوروي ولسمشر غني هوډ لري چې وخت د بیا ځل رسیدو وروسته د شورا لغوه کړي. د افغانستان د امیروختي وزارت مسولین د کابل د ککړې حواله کابل اندیشنه لري وایي کدا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډیر سي. د دې وزارت مرستیال موسی زیور
امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرق تنفسی خواهد بود، در صورتی که همه وضعیت ادامه پیدا کند زیاد خواهد شد.
دا نور راپورونه به په همدې نیم ساعته خبری مجله کې واوري که وخت نور راپورونه هم ستاسو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې نن د ټولو ولایتونو د شکایتونو طبقه بندي پای ته رسیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان قاسم الیاسی خبریالانو ته وویل په 15 ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه پیل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د شکایتونو د څېړنې لپاره د اړتیا وخت باید مشخص سي، څو د سیاسي جنجالونو د پیدا کېدو سبب نسي. امید زهیر مل نور تفصیل راکوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي کې د 90% ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو څېړل په خپل وخت پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان قاسم الیاسی د سیشن به پورس خبريالانو ته وویل پلس ولایتونو کې د شکایتونو طبقه بندي او څېړنه بشپړه شوې ده. د هغې په خبره په کابل کې هم د 2201 د شکایتونو لړلې 1200 څېړل شوې دي.
حدود 15 تا ولایت
دی وایي په 15 ولایتونو کې د شکایتونو تصنیف بندي بشپړه شوې او څېړنه یې پیل ده. احتمالا د نن ورځې تر پایه هم سبا ټول ولایتونو کې د تصنیف بندۍ پروسه بشپړېږي او څېړنه یې پیلېږي. ښاغلی الیاسی زیاتوي یو دلیل چې لامل یې کارونو زیات وخت ونیو په کابل کې د ټولو ولایتونو د شکایتونو ثبتولو. د هغې په خبره که په ولایتونو کې د شکایتونو طبقه بندۍ کار شوی وی اوس به پای ته رسېدلی وای. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې ټاکنیز جرایم یې کړي وي له پېژندلو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وپېژندل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له قوله ټول ثبت شوي شکایتونه د ټاکنیزو اشتباهاتو، سرغړونو او ټاکنیزو جرایمو اړوند دي. ټاکنیز اشتباهات هغه عمل دی چې په سهوې سره شوی وي او د ټاکنو په پایلو کوم اغیز ونه لري، خو ټاکنیزې سرغړونې بیا جرم دی او د قانون له مخې یې په اړه پرېکړه کیږي. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کار په اړه خوښي ښایي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل که کمیسیون په ولایتونو کې ونشي کولای په 15 ورځو کې خپل کارونه بشپړ کړي، باید له وړاندې په دې اړه نوماندانو ته معلومات ورکړل شي.
پریکړې او ټول مراحل تکمیل بشپړ نه کړي، موږ له دې نه مندسمنو چې که هلته دغه موده لګېږي څه چې قانون تعین کړی ده لکه نه اخوا د موده غزيګي د ضرورت په بنا باندې ویرم دا چې خلانه خاصه دلته بیا کوم سیاسي کړکېچ د پاین پیدا نشي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره د ټاکنو د لومړنۍ پایلې اعلان وروسته 14500 شکایتونه ثبت شوي دي. له دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یوې ویاندې ویلي وو کېدای شي په 15 ورځو کې د دې شکایتونو څېړل بشپړ نه شي. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه هم د شکایتونو شمېرې ته په اشارې وایي فکر نه کوي چې کمیسیون به په خپل وخت د دې شکایتونو په څېړلو او په اړه یې د پرېکړې په کولو بریالی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر و بجو پر منځنۍ چپه 12.9 او د ایف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان د سولې عالی شوروي ولسمشر غنی هوډ لري چې وخت د بیا ځل رسیدو وروسته د شورا لغوه کړي. د سولې د عالی شورا یو مرستیال وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت تصویب به په اوسني شرایطو کې کومه ګټه ونه لري. بل ورته د ملي شورا یو شمېر غړي په دې اند چې د حکومت لخوا د دوه نوي وزارتونو جوړول د موازي ادارو د پرانستلو په معنا دی، خو ولسمشر مڼۍ دغه تورونه ردوي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
ورسته لدی چې ولسی جرګې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لپاره د حکومت طرحه تصویب کړه، اوس د سولې عالی شورا وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت به په اوسني شرایطو کې د سولې په برخه کې کومه لویه لاسته راوړنه ونه لري. د دې شورا مرستیال حاجي الدین محمد د سیشن به پورس ازادي رادیو ته وویل ولسمشر غنی په دې فکر کې دی چې واکته د بیا ځلي رسیدو وروسته به د سولې عالی شورا اوسنۍ جوړښت له منځه وړي. خغل الدین محمد زیاتوي د سولې خبرې حساس پړاو ته رسیدلی او حکومت په دې اند چې بین الافغاني خبرې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لخوا مدیریت شي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی یاد ارګ طرفدارانو دا تصمیم نیولی چې سوله راوړي او دا سوله د وزارت د لارې نه راوړي که کوم بل لارې راوړي، خو د افغانستان خلک سوله غواړي او که سوله پرې راتلی شي ښه ده او که نه نو بیا خو لکه دا یو مشکلاتو د پاسه یو بل مشکل هم جوړېږي او حل ځکه خلک خو دې ته ضرورت لري چې جنګ بند.
ولسمشر غنی څو میاشتې وړاندې د یو فرمان پر بنسټ د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ او د خپل دفتر په خوانی رئیس عبدالسلام رحیمی د دې ادارې مشر وټاکم. ولسمشر همدا ډول د یو بل فرمان پر اساس د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزارت جوړ او سیمه سمر ته د دې ادارې مسؤلیت وسپارم. اوس یو نیوکه ده چې حکومت په لوی لاس د موازي ادارو د جوړېدو لپاره لار پرانیزي. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي په یو وخت کې وی دندې لپاره د دوو ادارو جوړول د ستونزې د پراخې دو سربیره بل لاس راوړنه نه لري. دی وايي په داسې وضعیت کې چې مالی امکانات ډیر کم دي او آن د مامورینو معاشات د نورو له پیسو تم ویریږي، د دې ډول موازي ادارو تصویب بیل دی چې ستونزې پراخې کړي بل کار نشي کولای. د افغانستان په دولتي ادارو کې د وظیفوي تداخل او تر خوای د بیلابیلو ادارو لخوا د یوې دندې پر مخ وړل هغه ستونزه ده چې له کلونو کلونو راهیسې پرې بحث کیږي. خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان حکومت وايي ځینې ادارې د لومړیتوبونو پر بنسټ جوړې شوې دي. د ولسمشر غنی د ویان مرسیالې دوراني وزیري ازادي راډیو ته وویل د کاري لومړیتوبونو له مخې د ځنیو ادارو جوړول د موازي ادارو په معنا نه دي.
د افغانستان حکومت په تیرو 15 کلونو کې یو شمېر وزارتونه چې کاري لایحه ورتوالای درلود یو بل کې مدغم کړل لکه د فواید عامه او ترانسپورت وزارتونه، اما د حکومت د ځنیو اولویتونو له مخې ځنی نور ادارې لکه د صلح وزارت ایجاد کړ چې موازی ادارو
د ایجاد په معنا نه ده. دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د افغانستان حکومت په ځلون ویلي موازی اداري او د ادارو ورتوالي د خدماتونو وړاندې کولو په برخه کې هم د ستونزې دي او د لمنځوړو لپاره یې باید د حکومت د اساسي جوړښتونو قانون تصویب شي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې عالی شورا د دې غړي د ترګندونې داس مهال کېږي چې خو د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي او په دې وروستیو کې دا هیلې هم ډېرې سوي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې هوکړې توافق وسي او طالبان اوربند ومني. په همدې ترڅ کې دا جوته ده چې د کابل په پلچرخي زندان کې په زرګونو طالبان سته چې شمېرې شاوخوا 3000 ته رسېږي. دوی په قطر کې د خپلو مشرانو او امریکایانو مذاکراتو کامیابیدو ته ورسېږي. شپیش ماری ځکه هیله لري چې شایي له زندانه به خوشې سي. خو ځینې څېړونکي وایي د طالب بندیانو په خوشې کولو سره باید ډیر پام وسي ځکه چې اکثره دا جګړه ماران دومره سخت دریځ دي چې د دوی په وینا په ټولنه کې بیرته ګډېدل اسانه نه دي او ډیر امکان شته چې دوی بیا ټوپک راوخلي. بشیر ګواش په دې اړه نور حال راکوي.
پا په افغانستان کې طالب زندانان د امریکای او طالبانو ترمنځ ممکنه سولې تړون ته په تمه دي، ځکه چې دوی دا د خپل ازادۍ ښه مقبولي. دوی ته معلومه ده چې د سولې هر هوکړه چې کیږي د بندیانو تبادله به یې له مهمو موضوعاتو وي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مذاکرات روان دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو سرچینو له خولې لیکلي چې د 15000 طالب بندیانو نمونه امریکایي چارواکو ته ورکړي چې د افغان حکومت له زندانه باید خوشی شي. سره له دې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بندیانو تبادله د سر موضوع ده، د دې جګړمارانو د خوشی کولو لپاره ډیره بیړه نشته. په افغانستان کې د امریکایي بیا رغونې دفتر سیګار په خپل یو ریپورت کې ویلي چې امریکایي او افغان چارواکي د دې بندیانو په پریښودلو کې زړه نازړه دي. څېړونکي دا احتیاط سمبولي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د واشنگټن په څېړنیز ویلسن سنټر کې د ایشیا د برخې مشر مایکل کوګلمن ویلي چې ویره دا خوشی کېدونکي طالبان به بیا د افغانستان بې ثباته کولو لپاره جګړه شروع کړي. طالبان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې پر افغانستان حاکم ول. دوی پر خلکو سختی کوله، پر موسیقي بندیز لګولې وو، جنکی خونځو ته نشو تللې، خزې لنارینه محرم بغیر له کوره نشو وتلې او اقتصاد بیخي خراب وو. طالبان دومره سخت دریځ وو چې وسوس پټولنه کې د دوی د ورګډولو ټولې هڅې ناکام شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د کابل په پولیچرخی زندان کې د ځینې طالبانو سره مرکې کړي. له نږدې 5500 قیدیانو څخه خواوشا 3000 طالبان دي. دوی له نورو بندیانو جلا ساتل شوي دي. دوی په نسبتا خو جامو او ښه صحت کې ښکاري. دلته ځینې طالبانو ته 10، ځینو ته 15 او ځینو ته تر دې ډېر کلونه قید سزا اورول شوې ده. ځینې طالب بندیانو د پخوا په نسبت د خپل دریز د نرمښت ادا کړي. همدغسې دریز په قطر کې د امریکایانو سره خبرې کوونکو طالبانو هم ښودلې، خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي د دوی د دې دریز په اړه ډېر شکونه موجود دي. تیر کال له نورستانه داسې یوه ویډیو خپره شوه چې طالبانو به کې یوه میرمن له دې کبله په درو وهله چې هغې د کورنۍ د یو غړي په واده کې سندرې ویلې وي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم لاړ شئ او زموږ خبرونه او راپورونه ولولې. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د کابل د ککړې هوا د کچې د لوړېدو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنې راپورته سوي دي. د دې وزارت چارواکي وایي که حالت همداسې دوام وکړي نو د ککړې هوا له امله به د تنفسي ناروغیو په شمېر کې زیاتوالی راسي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د هوا د خرابوالي له امله د دې وینه مکروبي شوې ده او همدغه
تیره اونۍ د 3-5 کلنه میرمن وفات شوه. مینوای د 3 میرمنې یو ناڅاپه ناروغه شوه او د 24 ساعتونو په موده کې د ژوند پور پرې کړ. دا وایي لمړی نیو وروسته یې ډاکټرانو دوی ته وویل چې د کابل د ککړې هوا له امله وینه مکروبي شوې وه.
زما د ترخه زو یو ناڅاپه ناروغه شوه. لکه چې ډاکټر ته مو بوتلله روغتون کې مونږ ته ویل چې د دې په وینه کې میکروب ګډ شوی ده او هغه پاکې وینې فسادي ډېره راکمه شوې ده. نو هغه تر ماښام به ولې وس تر سهاره پورې هغه په حق ورسېدله.
مینه له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په کابل ښار کې د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي په هدف خپلې هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ککړې هوا اندازه داسې حالت ته رسیدلې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنې هم راپارولې دي. دغه وزارت وایي چې که حالت همدغسې دوام وکړي شاید په تنفسي ناروغیو او د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مرستیالې ماموسی زیور د سې شنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل
د تنفسي ناروغیو په اړه چې موږ یې په اړه وړاندوینه کولی شو که د هوا حالت همداسې دوام وکړي نو د ناروغانو شمیر به یې ډېر زیات سي. موږ یې اوس د ناروغانو په اړه دقیقې شمیرې نه لرو خو دومره ویلی شو چې شمیرې به یې زیاتې شي.
دغه وزارت تیره ورځ اعلان وکړ چې په تیره یوه اونۍ کې په تنفسي ناروغیو اخته 18 ناروغان مړه شوي دي. د دې وزارت مرستیال فدا محمد پیکان دغه شانو ویل چې په دې موده کې له 8300 ډیرو کسانو د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل ښار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه شوې. دغه اداره وایي چې د وزه شویو معیارونو په اساس باید 2.15 پی ایم مضر ذرات په څلورویشت ساعتونو کې له 15 بیا پورته نه وي، خو په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټی 90 ته رسیږي. خو د دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دې حالت د کنټرول لپاره پیل شوی 15 ورځنی کمپاین لا هم دوام لري او ټول هغه خارګوټ یا ودانۍ به وتړي چې د سون غیر معیاري توکي سوځوي. د دغه ادارې تخنیکي مرستیال عزت الله صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو کمپاین په ترڅ کې 11 خارګوټي او د ودونو هغه تلارونه تړلي چې د سون له غیر معیاري توکو یې ګټه اخیسته.
هغه 28 موارد چې وښودل شول هغه فقط دغه نظارتي هیئت په ګوته کړی دي د فتن لپاره، اما دا شاید زیات هم شي. تر اوسه پورې د دوه ورځو کې 11 موارد باندې کار شوی دی. دا نور موارد باندې اوس هم کار روان دی. زموږ ټیمونه دا پروګرام جوړوي، شاید نن یې هم دا عملیات ولرو او پراتون کو ورځو کې به هم ادامه لري.
دی ادارې کابل ښاروالۍ او کورنۍ چار وزارت زینو خارګوټو هوټلونو او حمامونو ته امر کړی چې لو بلنو ګازو څخه استفاده وکړي. د غیر معیاري توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ را تک، د شنو سیمو او د پخو سړکونو کمواله، لوړپوړي ودانۍ چې د خاري پلان پر خلاف مخ په ډیری دودي او داسې نور د کابل د هوا د لاکه کړېدو سره مرسته کړې ده. امریکایي انلاین مجلې ډیپلوماټ په 13 نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی خای تر جګړې خونړې وي. په مطلب کې د نړیوال هوایی حالات سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل شوی چې خای په 2018 میلادي کال کې 26,000 افغانان د هوا له ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه شوي وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د کابل ښار د لویدیځې څنډې اوسیدونکو په یو بېسار اقدام سره کابل ښاروالۍ، ترانسپورت وزارت او د ترافیک مدیریت ته تمبل لیک ورکړ. دوی د سیشن به پر ورځ ویل په کابل کې بې نظمي او خپل سری له حده وتلې ده. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت او کابل ښاروالۍ بیا دغه اقدام غیر عادلانه ګڼي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د کابل ښار د لویدیځې برخې د اوسیدونکو لخوا کابل ښاروالۍ، ترانسپورت وزارت او د ترافیکو مدیریت ته د تمبل نامې ورکول په ښار کې د بې نظمیو، خپل سریو او د نقلي وسایطو له حده د ډېرې ګڼه ګوڼې په غبرګون کې. د کابل ښار د دغې سیمې اوسیدونکي وایي دغه درې واړه ارګانونه خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ترسره کوي او کابل ښاریان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. شریف وطندوس د کابل ښار د 13 ناحیې د اوسیدونکو په استازیتوب د تنبل نامې د ورکولو پر مهال وویل د کابل ښاروالۍ، ترافیکو مدیریت او د ترانسپورت د وزارت بې کفایتیو بې حوصلې کړي دي.
ما تنبل نامه را به خاطر بې کفایتی وزارت
موږ دغه تنبل نامه د ترانسپورت وزارت، د ترافیکو مدیریت او کابل ښاروالۍ ته د دوی د بې کفایتۍ له امله ورکوو. د دغه ارګانونو مسؤلین په خوب ویده دي، بهرني سفرونه لري او تنخوا هم له موټر چلوونکو او لاسګاډو له ګرځونکو اخلي.
د کابل ښار د لویدیځې څنډې اوسیدونکي ټینګار کوي چې هر ورځ د کار ځایونو ته د تګ پر مهال ساعتونه وخت ضایع او کرایه ترې هم له نرخنامې پرته اخیستل کیږي. دوی وایي د دغو خپل سریو په اړه یې څو ځلې شکایتونه کړي خو هیڅ ارګان غږ نه دی اورېدلی. شیرزاد وویل
یک کسی که در اخیره برچی زندگی میکنه باید
کوم خلک چې د دشتی برچی په ورستۍ برخه کې اوسېږي کور ته د رسیدو په لار کې باید څلور ځای کرایه ورکړي. که د دندو پیژندنه وي نو بیا ولې دغه شان وضعیت حاکم دی؟ کومې ستونزې چې موټر چلوونکو او ترافیکو رامنځته کړي باید وارزول شي.
خو کابل ښاروالۍ دوی ته د تنبل نامې ورکول بې انصافي ګڼي او وایي روان کال کې په کابل ښار کې د واټونو د جوړولو او ترافیکي خدمتونو په برخو کې مهم کارونه ترسره شوي دي. د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس محمد آزادی راډیو ته وویل د کابل ښار د ناحیو په کچه تر ټولو ډیر کارونه په 13 ناحیه کې چې دشت برچی هم پکې ده ترسره شوي دي. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت دوی ته د تنبل نامې په نوم د سند ورکول عادلانه اقدام نه ګڼي او وایي د ترانسپورتي خو خدمتونو او په ښار کې د نظم د راوستلو په هدف یې له کابل ښاروالۍ او ترانسپورت له وزارت سره ګډې هڅې روانې دي. د دغه وزارت د بیان مرستیال محمد اشرف حق شناس وایي اوس اتیا ملي بسونه له ترمیم نه وروسته په کابل ښار کې ترانسپورټي خدمتونه وړاندې کوي او په نږدې راتلونکي کې به شپږ سوه څلوېښت نوي ملي بسونه له ازبکستان نه وپیرېدل شي.
او کونار ته ورزو د افغانیو د رواجولو کمپاین د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتونو په ځنګړي ډول په کونار کې شنه نتیجه ورکړې ده. خو د دې ولایت چارواکو هټیوالو ته خبرداري ورکړې چې د افغانیو او کلدارو د تبادلې په برخه کې باید د خپلو ګټو لپاره غیر قانوني اقدامات ونه کړي. روح الله انوري نور تفصیل راکوي.
د کونړ دولتي مسولین وای تر اوسه یې هټیوالو موټر چلوونکو او صرافانو ته د افغاني بانک نوټونو د رواجولو د پاره عامه پوهونه کوله چې تر دې دمه ښه نتیجه ورکړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ویل
او افغاني د رایش په برخه کې تر اوسه ډیر مخترونه او ډیر ښایسته ډیر لوی بدلون او تغییر راغلی دی. د ولس په ذهن کې په خپل ولس آماده ده کار کوي.
په کونړ کې چارواکي د افغانیو د رای جوولو او د پاکستاني کلداري د بندولو پاړه تر سره شوی هڅې په داسې حال کې بریالي بولی چې خلک بیا له صرافانو موټر چلوونکو او یو شمیر هټیوالو شکایت کوي چې ورڅخه د کلدارو په بدلولو د شیانو په خستلو او په کرایو کې زیاته ګټه کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه یې حکومت مخه نه دی نیولې. د کونړ اوسیدونکي ذبیح الله وایي
زر کلدار چې ورکه څلور نیم سوه یا څلور سوه لس افغانۍ درکوي چې دا دوی ځان نیټونه ټاکلي او هغه خلک چې میده پیسې چوړې خو بیخي اسې اخلي. همداسې ما واورېدل چې سل کالدارې په دیرش افغانۍ باندې اخلي چې دا بالکل سراسر ظلم دی او بیا د عوامو سره. نو د افغان دولت نه همدغه یو ښه اقدام یې کړی دی چې دا کالدارې بندې کړي. خو اوس هم غوښتنه داده چې دا خلکو دغه سراپانو ته ورته نشي سړی ویلی قصابان ورته باید وي د دوی مخه ونیسي.
خلک هم دارازوی یو شمیر صرافان په بازار کې وړي افغاني راټولوي او کوخخ کوي چې د افغاني د رای جوولو مخه ونیسي او حکومت هم بازار ته د خلکو د ورته وړ وړي افغاني نه دی وړاندې کړي چې ورسره په افغاني راکړه ورکړه چټک شي. مسیح الله حسن زوی
یو مشکل دا دی چې دوی هغه کمی وړي افغاني چې دلته راغلي په ځای دي چې خار کې سره توزیع شي دغه مشکلات حل شي. دوی هغه د بانک نه راوباسي ځان سره ذخیره کوي په دې خاطر د ریټ د پاره ساتي خپل د منافع د پاره.
خو د کونړ والی بیجمن کوي چې نرخنامې به عملی کیږي او هر څوک چې له وصولو سرغړونه وکړي سزا به ورکول کیږي. په کونړ کې چارواکو په داسې حال کې د پاکستاني وکلدارو د بندولو او د افغاني رای جوولو پسې مټې را بډوهلې چې د ننګرهار په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته خو توندې هڅې پیل شوي.
ستاسو له پیغامونو
امین الرحمن له کونړ ولایت څخه خبرې کوم. زمونږ معلمین ته دغه دوه کاله وروسته چې مونږ ته معاش نه راکول کېږي زه له مالی وزیر او لوړپوړو چارواکو څخه هیله لرم چې مونږ ته دغه معاشونه راکړي. دوه کاله وروسته چې مونږ ته معاشونه راکړي. په سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
منډه ولایت زنګ وهلی عبدالباری په نامه یم. ورور زموږ دولت چارواکو سره دغه ډېر مایوس وي او ډېر تعصب سره وایي چې دغه زموږ په کار کې تزمه کېږي. دا شپږ کاله کېږي زموږ کورونه نړولي دي سړکان پکې شوېستي بیا دغه سپورې نړېدلې پراته دي. ډېر خلک بیا سر په ناسو بې ځایه سو د ازمنې نمرې څو سبا نمرې څو بیا زموږ د کور چارواکو په لور سوي سره مهرباني دی. وسلام.
زه حق خزانی هم د هلمند ولایت د ناجي ولسوالۍ د پنجاب سنجاړي کښې نیولی یم. ورور موږ د ګرمسیل استادان اکثره موټران زموږ څخه غله پر دا د محمد ګل پر کښتۍ د پنجاب دو پر کښتۍ باندې غلا کوي. د حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ ته پاملرنه وشي. د خدای په امان. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
بلی السلام علیکم. آقای گولیم در کندهار ولایت در پنجوائی و لسوالی در مشان سینسان گولیم. دلتا موز در تلیفنون شبکیو سر داشت با تکلیف و تلیفنان کار نکیه. چه الور دیوالو و الورزی تا پور تا نسی تلیفنان کار نکیه. موز در مسئل شواب سر داشت لیش در تلیفن شبکیل تا پار لکی. در تلیفنان چکار وکی و سلام خدای خواهد.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه راستولې وو، او کچيري بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شئ زموږ سره شریک کړئ، او موږ به د ځنګړو پروګرامونو لاله اړوند مسولینو ته ورسو. او مننه چې زموږ پروګرامونه مو تر دې مال را سره اوریدل. خو درې مجله مو لا هم پاته د ماشمنۍ خبري مجله به درې مجله بس همکار اسید سمیه باستر ته وړاندې کړئ. اباسه
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی.